احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. لومړی هم خبرونه. د پاکستان د کورونی چارو وزارت نن ویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر 1,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت وایي چې دا هغه افغانان دي چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري یا هم د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو علي کمشنری وایي چې د اپریل لومړۍ نیټې تر ننه له پاکستانه د ایستل شویو افغان کډوالو تر نیمایي زیات ماشومان دي. د چکته ځانګړو ځواکونو څلور غړي د یو افغان سرتیري د وژلو په تړاو په برنو ښار کې محاکمه کیږي. چکی رسنیو نن راپور ورکړ چې دا قضیه د 2013 کال له پیښې سره ارتباط لري. هغه وخت د هرات په شینډنګ کې د خان په نوم یو افغان د چک د پوځي ځواکونو د سپیو یو روزونکی پروخاسکا په ډزو وباشه او دوه تنه نور ټپیان کړل. خان تر تحقیقاتو لږ موده وروسته سا ورکړه. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې دا څلور سرتیري په ورته وخت کې د بډو په اخیستو او له پوځي احکامو په سرغړونو تورن شوي دي. نن د اپریل 28 د مځکه نړیواله ورسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو بیان کې په دې مناسبت ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ستونزو سره مخامخ هیواد دی. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې راځي 2015 کال د خپل مځکې د سلامتۍ په کال بدل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم د مځکې د نړیواله ورځې په مناسبت په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې زموږ مځکه چې زموږ د مور حیثیت لري تبه نیولې. شاغلی ګوتیرش دې ته اشاره وکړه چې پروسه شکل تر ټولو توت کالو بیا یې وویل چې علت یې د ګلخانې ګازونو خپرېدل دي. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین مراسم به د راتلونکي شنبې په ورځ د واتیکان په سن پیټر میدان کې ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ د بیلابیلو سیمو جګپوړي چارواکي په دې مراسمو کې ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل خواله رسنۍ کې اعلان کړی دی چې له خپلې میرمنې ملانیا ټرمپ سره به د پاپ د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا به وروسته تر دې چې د جنوري په 1 ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه بهر ته د لومړی سفر وي. سرزر نن د نړۍ په بازارونو کې یو اونس په 3500 ډالرو و پلورل شو چې دا قیمت د طلا په تاریخ کې به ساری دی. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تعرفو تر اعلان او د امریکا د مرکزی بانک پر مشر د هغه تر نیوکو وروسته پانګوال د سرو زرو اخیستو ته هڅول شوي دي. په تیرو درې اونیو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیې 15% کې زیات شوي دي. او ساجی رادو په انټرنیټ کې پاس ساجی رادو ډاٹ کام کې اوري. د بهر مشت افغانانو جرګې په کابل کې د طالبانو له مشانو سره تر لیدو کتو وروسته د کندهار تکل کړي.
مشران دې موږ سره هم نظر او دای موږ ته وویل چې دوی دې د موږ غږ کندهار ته رسوي او دا کار شوی دی. مشران تللي دي د کندهار ته هلته خبرې شوي دي.
د دغې جرګې غړي هم کندهار ته ځي. دغه بهر مشت افغانان هڅه کوي چې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي. بل لور ته مو په دې خبرونه کې د افغانستان د پرانیستو ښوونځیو له ستونزو خبره.
وضعیت خراب ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي.
په پاکستان کې مشت افغان کوچان د ستونزو لري چې د بیرته ستنېدو پر مهال پولیس نه پریشتي چې مالونه ورسره یوسي.
د شپې تقریبا یو نیمه بجې راغله بیا زور وتلم بیا مې غوته ول چې دا خو شپه ده ماشومان زنانه ټول ویده دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللی جرګوي له طالبانو سره د افغان جنود تعلیم ترڅنګ د شزو حقونو او بیلابیلو مسایلو په اړه خبري کړې دي. د دې جرګې جنو غړي او ازادي رډو ته ویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پهن وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره دوی لیدل او په خبره اراده لري چې په کندهار کې د طالبانو د حکومت له رهبری سره هم د دې موضوع اړوند خبري وکړي. دغه جرګوي چې لس دکړو د ټولو محرومو جنو د تعلیم او لشپژم ټولګي پورته د جنو د شونځو د خلاصون اړوندې د طالبانو د حکومت اکثره چارواکي سلا کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلی او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې وی غړي زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل
د
میرمن ملیار خبره دا ډله چې د اپریل په 14مه افغانستان ته رسیدلې او ټاکل شوی د مې تر 4مې نیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم لز دا کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکي او د 10م ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس لز دا کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل زموږ لپاره ډېر
مهمه ده چې دا جرګه راسي ده چې هیواد اوسخه ځکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي ځکه دا بیخي 4 کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې لزده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله مني دي او په خبره یې وست نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز 4م کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډیر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له دوی په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرز العمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثانی امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له 6م ټولګي پورته ښوونځیو پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې خزي او انجونې لپاره هم راګرځولې دي. اکثر کورنۍ وخت نه وخت ازادي رادیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغه بندیزونه نه یوازې د دوی د کورنۍ د خزینه او ژوند تریخو تیار کړای بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ اقتصادي حالات لا لنورین سره مخ کړای چې سرپرستانې او نفقه ګټونکو کې خزي دي. دغه محدودیتونه او بندیزونه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثر هیوادونو او د بشري حقوقو کړنو بنسټونو خبرګونونه او نیوکه راپورولې خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لري کړی نه دي بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1400 تعلیمي کال پیل سره نږدې 400,000 نور انجونې د زده کړو له حق محرومې شوې چې له دې سره د زده کړو د محرومو انجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه انجونې به د ښوونځیو پاتې سي.
د بهر میشت افغانانو جرګه په کابل کې هڅه کوي چې طالبان وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیسي. بل لور ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو ښوونځیو چې پرانیستي دي یو شمېر زده کوونکي د درسي کتابونو شکایت لري او وایي چې ښوونکو شمېر کم دی. یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته ویل چې د ښوونیز کال له پیله د وی میاشتې په تیرېدو سره هم دوی ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي. ځینې ښوونکي هم دا ستونزه مني او وایي چې د کتابونو او درسي موادو نه موجودیت په ښوونځیو کې د زده کړو سیستم ګډوډ کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
فرید چې د بغلان ولایت په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي دی وایي په خونځي کې د زده کړو بهیر د درسي کتابونو د نشټوالي او د ښوونکو د کمښت له امله غیر منظم او زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل دوی زه د خونځي په لسم ټولګي کې لیوی مشرایي سي زیات وخت کیږي چې خونځي پیل شوی نه کتابونه لرو نه درس شته او نه ښوونکي. موږ له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته کتابونه راکړي او زموږ ستونزې حل کړي ځکه چې زموږ وخت ضایع کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د نوي تعلیمي کال له پیل نږدې یوه میاشت تیریږي. د یو شمېر نورو ولایتونو د زده کوونکو کورنۍ هم شکایت کوي چې تر اوسه زده کوونکو ته درسي کتابونه نه دي ویشل شوي او په ښوونځیو کې هم د بیلابیلو مضامینو د تدریس لپاره د ښوونکو کمښت موجود دی. د کابل د قلعه زمان خان سیمې یوې اوسیدونکې زینب ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په یو لسم ټولګي کې دی خو درسي کتابونه نه لري. نوموړي وویل چې پلار یې هم دومره اقتصادي توانایي نه لري چې هغه ته کتابونه او نور درسي مواد برابر کړي.
زما ورور ته یو لسم ښوونځی کې نو هغه څه هر ورځ د ښوونځي نه راځي وایي چې کتابونه لرو دا مضمون مکتب کې هیڅ نشته. نو ډېره وضعیت خرابه ده د مکتبونو او د کورنیانو د اقتصادي وضعیت هم داسې نه وي چې خپل اولادونو ته کتابونه واخلي. زما پلارجان هم بیکاره ده او کار نه کوي نو نشي کولی خپل ورور ته کتابونه واخلو د بیرون نه.
په ورته وخت کې د یو شمېر حکومتي ښوونځیو ښوونکي هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې د درسي موادو نشتوالي د زده کړو سیستم ګډوډ کړی او دوی نشي کولی په سمه توګه تدریس وکړي. په کابل کې د یو دولتي ښوونځي یوې خزینه ښوونکي د نوم د نخ خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د مکتب مو کتاب وجود نداره، مواد درسی نیست و مشکل رو برستیم از این که کتاب نیست، قطعاتی نداریم و شاگرد درست درس نمیخوان و ما هم درست تدریس کردن نمیتوانیم. در مشکلات مکتب زیاد هستن.
د افغانستان په ښوونځیو کې د کتابونو او نورو تدریسي موادو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده. آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو وخت نا وخت دغه ډول ستونزې راپورته کولې او دغه ستونزو ته یې د رسیدو غوښتنه کوله. په دې اړه د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند احمد منصور حمزه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډېری کورنۍ نیوکه کوي چې تیر جمهوري حکومت په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د پوهنې په سکتور کې میلیارډونه ډالر ضایع کړل خو د کتابونو او د ښوونکو د کمښت د ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول بنسټیز کار ونه کړ. دوی دغه راز وایي چې واقعتا د طالبانو له رسیدو وروسته لږ بګم ټولګیو تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو بندیز ولګېد او طالبان د دې پر ځای چې د زده کړو کیفیت او د کتابونو درسي موادو کمښت ته پام وکړي د زده کوونکو یونیفورم او ظاهري بڼې ته پام کړي او مدرسې زیاتې کړي. په دولتي ښوونځیو کې د کتابونو او نورو درسي موادو ښوونکو د کمښت پاړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې تازه د یو شمېر ښوونځیو مدیرانو ازادي راډیو سره په خبرو کې دعوی کړي چې د طالبانو حکومت د نجونو له ښوونځیو څخه لوم تر دولسم ټولګي پورې د کتابونو د راټولولو او د هلکانو ښوونځیو ته د لیږدولو پروسه پیل کړې ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجی صندوق یا یونیسف وایي د تیر میلادي کال سپتمبر رئیس له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو یوه لویه برخه ماشومان دي. افغانستان ته ستنې شوې یو شمېر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وای د سرپناه د موجودیت په ګډون تر شوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا دوه په درېمه برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 28مه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتې د بیرته ستنېدو په جریان کې ل خپل کورنۍ سره جلا شوی وو خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نو موري ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر رئیس له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنې شوی. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومان سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپناه د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چشپا غولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو دراتونکو پاړه سخت اندېخمن دي.
هلته مونږ کار کولو کارم روانو په گاډۍ باندې می سبزی خرڅوله زمونږ ژوند خروان ولته مزدورین پیدا کېدل کارم کېدل ماشومان مکتب ته تل مدرسو ته تل هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو دلته اوس کارونه نشته دي د کور کرایانې جګی دي ماشومان مکتب نه پاتې دي د مدرسو نه پاتې دي یو قسم د سخ ژوند سره موږ دلته لاس او گریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور خاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېره زیاته مشکلات سره مخ صرفانه نشته کار روزګار نشته موږ هم خپه ټوله فیملی خپه ماشومان هم خپه ټولونه پاتې درسونه هر څه پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13مه د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 500 تنو څخه یو له 500 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,500 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هېواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ 14 ورځو کې شاوخوا 3,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېرې 0,600 په زور وستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل اکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په تیرو دریو اونیو کې تر یو لک ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلورت د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونامال مرستیال سره په کتنه کې د هغو افغانانو لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې هیواد ته په وروستیو کې ستانه شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت نن په اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي چې مولوی عبدالکبیر د یونامال مرستیال مشر اندری کاراتو ته سره په لیدنه کې وویل چې د افغان کډوالو ایستل او له هغوی سره ناوړه چلند به د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خراب کړي. په بیان کې د اندری کاراتو ته په وینا راغلي دي چې ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو تیر کال افغانستان ته 133 میلیونه ډالر بشري مرستې لیږلي او ډاډ یې ورکړې چې دا به دوام ومومي. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 40 لسیزې اوسېدلې دي. دغه کوچان وایي دا مهال په هیڅ ډول سندو ته چمتو نه دي ځکه چې کم وخت کې هلته خپل شتمني او څاروي نشي پلورلی. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د اخراج په صورت کې خپل څاروي افغانستان ته هم نشي اړولی. دا چې دا کوچان د پاکستان په کومو سیمو کې اوسېږي او د اخراج په صورت کې به یې عمده ستونزې څه وي د دوی له استازي ملک روزي خان کوچي سره اسدالله الدین مرکه کړې.
لکه امیږي چې دی وس دی وخت لنګ دی په دی وخت خوارم دی لکه واخه په نسته کنه د قرباني ټیم کې نه خرڅيږي دغه نو دوی بیا اوس بیګایول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ وویل چې که چېرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او له وزارت داخله کې موږ مثال هلته یو غږ پورته کړو هغه ته ووایي چې مثال د خبره موږ ته دوره ټیم راکړي چې د مالونه کاغانو نارانو ته ولاړ شي البندو ته کنه او له البندو نه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد له 15 میاشتې بعد واپس راشي. نو هغه ټیم کې د واړه وریان چې دي دا هم غرسوي تیاری خرڅلاو ته برابر یو دا میګي چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه نو اوس سنج ډیر زیات دي دغه سنج دي چې کوچانو خو ډیر زیات دي د کوچانو خو څوک دسه لدین خام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډیر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل د کورمې جنسۍ پخوا ستونزې ډېرې زیاتې دي نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې هم څه شي دي یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم شوی دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالته ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالته غټولنې سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنه پرېګ دی
دا سدا اوس ګور دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي او ځي کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه په خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یو جی بل جی ته پاسانه دوی تللای راتللای شي او بل دسه دوی اکثره دلتم دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دا کی وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نو وسیږي نو ستونزې خو دغه دي چې ماشومان دي هغه دې وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري پخوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکې ټولې دا خرڅه کړي دي او لا په هغه وخت کې څه کوم وو چې یو کور اوس هغو کورونه لس پنځلس کوره جوړ شوي دي نو هغه منځکه اوس پنځلس کور
ملک صاحب تاسو یعنی تګ راتګ نه کو په دې تیرو دریو لسیزو کې یا څلورو لسیزو کې تاسو عملته د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وای کارتونې درکول یعنی تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه وای چې مثلا د پاکستان او افغانستان ترمنځ مو هر کال تګ راتګ کو مثلا په پسرلی کې وړي کې د بر وطن تراتللې مثلا په زمي کې چې هوا سړې د لار وطن تللې تاسو د حقوقو چانو په ډاله کې نه یې
نه موږ په هغه کوچانو ډالو کې نه یو موږ چې کله د موږ پلرونه چې کله پاکستان ته راغلي وو نو هلته دوه قسمه مالداري و یو قسم مالداري د افغانستان و چې هغه ته افغاني میږي ویلې افغاني میږي چې وي هغه خلک به پاکستان ته تلل راتلل او د موږ زیاتو خلک چې وو هغه بیا د کرغې میږي ورته وایي همدغه څه پیدا کړم دغه بیا لکه افغانستان ته نه تلل بیا دغه کاغان ناران سواد دی لکو ته تلل په وړي کې او په زمي کې به بیا دغه دلته په دې جنگ او میاوال او تلګن په دې کې اوسېدل نو موږ هغه خواته نه تللی پاکستان ته مو کلم نه تللی بس افغانستان ته
او دغه کوچان دغه کوچان چې تاسو وایي چې په ما پاکستان کې څو لسیزې اوسېدلې دي درېم نسل اوس حالت د ژوند کول په حال کې دی شمیر څومره ترسيږي آیا تاسو د کوچانو اساسې توپ کوي تاسو ته شمیر معلوم ده چې څه شمیر کوچان داسې دي چې په پاکستان کې درېنی می سلور لسیزې اوسېدلې دي
بله تقریبا په دې علاقه کې کم نس کم سیدین کوچان ل زر یو نیم زر ی لکه ی پنځله سونه زیات کو کورنۍ د پاکستان کې دا ماته کومه معلومیږي کنه نور خو د ډیر قسمونه خلک دي کنه نو دا کوم د موږ د حمزای کم چې دا تقریبا تر پنځله سونه زیات کورونه دلته دي موجود
او دا کوم ځای کې د پاکستان کوم ځای کې تاسو میشتي
موږ د پاکستان په ټکسالیا سیمه کې میشتو او زیاتره خلک بیا چې کوم دي زیات کوچان چې دي دغه په د پټیجنګ په سیټ کې میاوالا اخوا تروات ګجرخان د پنجاب دی علاقو کې په زمي کې مې میشي زیات خلک دلته دي
او ټکسالا په هغه کې دا ټکسالا په هم د پندای شاوخوا کې درول پندای کې دا
درول پندای کې د ټکسالا او درول پندای ځلا کې دا
نو اوس خو راول پنده یو اسلام آباد نه د غنور کډوال راباسي پاکستان هغه کسان چې کارتون لري د ای سی سی او پی او ار کډوالم کوچانم په همدې ډله کې راځي یعنی تاسو ته هم ویل سی چې وزې له دې وطنه
بله مخت هم خپل هر کور ته چې کوم افغانای ده په پاکستان کې اوسې هر کور دراغلی دي مخت خپلم د شپې راغلی وو بیا د شپې راغله مونږ تقریبا الته
لس پنځه لس کوره په یو ځای کې د شپې تقریبا یو نیمه بجه راغله، بیا زه وروتلم، بیا مې هغو ته وویل چې دا خو شپه ده، ماشومان زنانه ټول ویده دي. هغو وویل موږ ته ټول کسان وښیې او موږ کارټونه وښیې، دا دو ها ده. موږ ورته وویل چې ټول ویده دي، یو ورځ راشي لا به موږ تاسو ته کارټون هلته راوړو، ټول به وګورو. نو بیا هم په څه خواره باندې هم بس شپې رسخت کړل. نو په هر ځای کې بیل بیل په دوکانونو کې په اکثره دې کې چې د ورځې د کوچیان خلق میگی سروی یا وزی سروی دیتم راضی دیتم راضی دا مونیسی زر دو زر در زر داسه پیسې درواخلی بیا پریدی او نیم داسیم کیگی سکارتونه ترواخلی کارت روسی تانیتا نو بیا پتانیتا پس ورزال ترازال تنو تقریبا زیاده پیسی آخلی
او ملک سیب داقا کوچان چی دی پینزل سو کورانه ایشا او خواه چی حال تا مثلا اوسی دایمی پا پاکستان که څه ډول کارتونه لري؟ دوی ته د پاکستان شناخت کارتونه ورکول سوي او کنه هغه د افغانستان د هویت کارتونه ای سی سی او که پی او آر هغه د یونیسیار والا کارتونه؟ کوم کارتونه سره تاسو وسی او که داسې کسان هم شته چې بیخي کارتونه شناخت کارت نه لري؟
بله، داسې کسان ډېر کم دي چې کارتونه نه لري، ولې په دې سیدې کې زیات پی او آر کارت لري. دا کوم شنه کارتونه چې ورته ویل کېږي د یونیسیار لخوا چې ورکړل شوي دي، او په دې کې هر کورنۍ کې یو دوا داسې کسان بیا دا زیړ کارتونه هم لري د ایس سی چې ورته ویل کېږي. دا اوس ډېره مشکل دی کې دا. نو دې سره اکثره خلک خو لاړ، کوم یو کورنۍ کې چې یو دوه کسان و هغه لاړ، او جنو کې اوس هم لاسته دا دواری ټیم یې لږ ورکړه، تقریبا د جون تر شپږمې میاشتې اخره پورې چې ټیم ورکړه، دا خلک فیلحال هم وسته دي. نو دا ډېر زیات ستونزو سره اوس هم مخ دي، او ځینې داسې کورنۍ مکېسته ده چې د کوچیانو کې چې درې شپږ کسان پامل وو، او درې کسان سره له ماشومانو یې بوتله، او درې کسان ماشومانو سره یې پاتې کړل، دلته پاتې شول. هغه لکه نیم په نیمه یې واړول، نیم هلته پاتې شو. او نیمه داسې کورنۍ هم شته مکې چې هغه بالکل واړه واړه ماشومان یې کورو ته پرېښودل، هغه ټان سی سی والا هغه ته بوتله. نو مشکل ډېر زیات دی خلکو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو کوچانو استازی ملک روزی خان کوچی:
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته په هسپتالو کې دلته د ماشومان سره خواري نه خېش. اصلا کې دا د افغانستان خلک غریب دي، لویدلې دي، زیات خلک لویدلې دي. دا سرکاري هسپتالونه چې جو وجه ته مثال مراجعه کوي یا حالت زی هلته بیا خواري نه سره کېږي. هلته اوس ټول کار مثال د وایوستې دی چې وایوستا یې کار کېږي، که وایوستانه ونه کېږي. د بادلک ولسوالۍ دغه عمومي هسپتال ته بله ځ یو ماشوم ور وړی وو. نو دا خو څلورویشت ساعته یعنې ایمرجنسي شته، مګر هغه چې مریض ور وړی وو مازګر دی ورته ویي چې فرمان نوره نه درلود، ول رسمیت ختم شوی. اصلا کې چې وایوسته یې بیا هم هر ځای کار کېږي، که چیرې وایوستنه یو ډاکټر هم دلته کار نه کوي، ماشومان پر برابر که در لویان پر برابر. دلته سرکاری او دا خو غریب مخلوق دی افغانستان، هر یو د بای هغې ته نسي کړلی. بیا چاکن د بای هغې دي په هغه باندې مثال دوغنه پیسې چې مثال د پره سرمایه دار نه پس ورکاږي دوغنه پیسې غواړي. دې پسې حکومت نه دی څرک نه په دې کې خواري کښه دی، تر اوسه پورې نه په روغتیا په مرکز کې، نه مثال په سرکاري کې کښه دی، نه په شخصي کښه دی، نه په شخصي خلکو پسې څرک شوي دي، یا په شخصي دواخانو پسې، نه په سرکاري پسې څرک شوي دي چې هغه مثال دی څوک پسې څرک کېږي چې ته دا خلک څه کوي. دا ډاکټران پیسې خوري نه خوري، دا ډاکټران بیا وایسي سړي یا غریب سړي کار کوي که نه کوي، دا ډاکټران دا شخصي ایا دی دو لمبر شي خرڅوي که نه خرڅوي، ایا دی شی در خپل قیمت په لا خرڅوي که نه خرڅوي. یعنې در وخت ډېر شان در وخت ډېرې ګولۍ اوس هم شته. ولې دلته حکومت خواري نه دی پسې کړلی؟ څومره حکومت خواري وکړی شي ته کېدلی شي.
السلام علیکم. زه په خپله تورخم اوسېدونکی یم. خلک ډېر سخت غربت سره مخ دي، ځکه چې تورخم لاره چې بنده وه خلک ډېر خپه. زه په خپله تورخم کې کار کوم، نه تورخم کې زه په خپله هلته کراچۍ چلوم، خو خلک ډېر سختۍ سره مخ وو. نو ګیټ کولاو شو لارو دپاره، خو دا مسافرو دپاره اوسر پورې نه دی کولاو شوی، او خلکو باندې ډېر تاثیر کړی، ځکه چې غون تورخم د ننګرهار خلک چې دي غون د تورخم سره تعلق لري او تورخم کې کار کوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ترشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واوري.